پترو بعض لاینونه فال شوي دي، بعض نه دي فال شوي، او پولیس په ښار کې گشت گذار ډېر کوي، او کله چې څلور نفر پنځه نفر غونډ سره وویني نو دوی ورباندې هلته هغوی نیسي تحقیقاتو دپاره، بیا یې شک ورباندې کوي. تر اوسه پورې په شپاړس په نولسو چاپو کې شپاړس کسان په بروکسل ښار کې نیولي دي.
زکه جان تاسو چې هلته اوسئ، په دغه څو ورځو کې چې دغه سخت امنیتي تدابیر نیول شوي و، مترو مثلا تړل شوي و، ښوونځي تړل شوي و، خلک په ستونزو سره مخامخ و، دوی څنګه کولای شوئ چې خپلې اړتیاوې پوره کړي؟
بلې، ډېر خلک له ستونزو سره مخامخ و، نو دوی خپلې اړتیاوې طبعا هر څوک چې ستونزه ولري نو خپل د ستونزو د حل دپاره به یو لار لټوي. ځینو خلکو مثلا دلته عامه ترانسپورټونه بند شوي وو، ښوونځي بند شوي وو، تړل شوي وو، خو بیا هم دلته د ځینو نورو لارو د طریقه دوی خپلې مرستې خپلې اړتیاوې پوره کولی، او لا هم دغه ستونزه په جدي حالت کې روانه ده، ځکه چې دغه د بلجیک د بروکسل په مابین په ښار کې لا هم تدابیر په فوقالعاده حالت کې روان دي. ځینې لوی مغازې او ځینې مغازو ته اجازه ورکړل شوې ده چې خلک ورنه خپل نغد ورځ خپل ضرورت واچوي، ورنه خپلي خو نور مراکز او د شان تړل شوي دي، ښوونځي تړل شوي دي. تر اوسه پورې
ځکه غیاسي له تاسو نه یوه دنیا مننه. له د بلجیم له پلازمېنې بروکسل څخه آزاد خبریاله زکه غیاسي و چې د دې ښار د ورستي وضعیت په اړه معلومات راکول. په هغو عملیاتو کې چې په پاریس کې د وروستیو خونړیو حملو په تړاو د نومبر له 28 رئیس په بلجیم کې د مشکوکو سخت دریځو په وړاندې پیل شوي دي. چارواکو په وینا په لسګونو مشکوک کسان پکې نیول شوي دي. نن د نومبر 25 نیټه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوال ورځ. ملګري ملتونه وایي سږ کال په دې اړه خپل 14 ورځنی کمپاین کې پر دې اصطلاح ټینګار کوي چې په کور کې له سولې په نړۍ کې تر سولې زده کړه د ټولو لپاره خوندي کړئ. په افغانستان کې ښځو ته په زده کړو او نورو ټولنیزو چارو کې د برخې ورکولو لپاره هڅې څومره ګټورې وي، کورنۍ خپله په دې برخه کې څومره لیوالتیا لري، دا او داسې نورې پوښتنې زموږ همکار اجمل ان په یو بحث کې له څو تنو مېرمنو سره څېړلې دي.
په موضوع باندې د بحث لپاره را سره مریم دورانی چې په کندهار کې د ښځو د ښوونیز او روزنیزو پروګرامونو په لړ کې د پام وړ کارونه کړي دي او په دې برخه کې معتبره نړیواله جایزه اخیستې ده. د پکتیا د ولایتي شورا غړي انارګوله چې ویل کېږي په کلو او ولسونو کې له ښځو سره نږدې کار کوي چې سود دوی ستونزې هوارې کړي، او افغان ژورنالیست څېړونکي او روزنامه لیکونکي اباسین بریال راسره دي. ټولو ته هرکلی وایم. سږکال ملګرو ملتونو په ښوونیزه مبارزه ټینګار کړی دی او وایي چې په افغانستان کې ګڼې ښځې د سیمایز تاوتریخوالي، کورنۍ تاوتریخوالي له کبله اړ شوي چې ښوونځي وتړل شي یا دوی ښوونځیو ته ولاړ نه شي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي انارګولې تاسو راته دا وایي چې د تاسو په سیمه کې د ښځو عمومي وضعیت براته وایي، په ځانګړې توګه د زده کړو په برخه کې هلته څومره پرمختګ شوی او څومره ستونزې پرتې دي؟ آیا نجونې ښوونځیو ته تللی شي په ځانګړې توګه په ولسوالیو کې او په لرې پرتو سیمو کې؟
دلته زیاتره خوندې مثلا غواړي چې تعلیم وکړي، او زیاتره خوندې د موږ د تعلیم حلقه مندې او مکتبو ته ځي، ولی په دې دوی د فامیلو له طرفه په دې باندې ظلم ستم ده، او د محیط له طرفه اول قدم کې موږ امنیتي مشکلات لرو. ورځ ورځ موږ او تاسو وینو امنیتي مشکلات خرابېږي. ای سمنیت امین نه ده، نه موږ د خوندو، نه موږ د خوندو، موږ او تاسو پیګو سر ماشومان لپاره او زمان لپاره اولنۍ غېږ د مدرسه د مور غېږ ده. مور کوي چې زه خپله لور ته تشویق کړم، خپله زوی ته تشویق کړم تعلیم په اخلا، ولی په دې کې څوک چې تعلیم ونه لري هغه هیڅ ځایم نه ده، دغه ځوان خراب ده، دغه آینده خراب ده. خو موږ په اول قدم کې امنیتي مشکلات ډېر زیات لرو. موږ د خپل دولت نه دا تقاضا لرو چې امنیتي مشکلات تامین شي، او په دویم قدم کې باید تعلیم ته ترجیح ورکړل شي. چې موږ دا د علمي او د خلکو د تعلیم سطحه ډېره ټیټه ده په پکتیا کې. دا په دې علمي کلبای نه لاسي دغومره موږ خلکو له مشکلات نه خلاصېږي، او دغومره دوی کوي چې خپل مشکلات حل کړي. که دا بې تعلیمي وي او دغه د تعلیم سطحه دغومره ټیټه ده، که دا بې امنیتي وي دغومره نور هم ټیټېږي.
ډېره مننه. اوس به ورشو اباسین بریال ته. بریال صاحب، تاسو راته دا وایي په افغانستان کې داسې ویل کېږي چې د خلکو په ځینو سیمو کې عمومي نظر داسې دی چې وایي چې د ښځو لپاره تعلیم په کار نه دی، یا خپله پکې سیمه ییز خلک دلچسپي نه لري. تاسو په عمومي توګه راته وایي چې زده کړې د خلکو لپاره دا مهال څومره مهمې شوې دي، او په دې برخه کې هغه بنسټونه چې کار کوي، حکومتي غیر دولتي، دوی څومره کار کړی په مجموعي؟
اساسي مسله دا ده چې د وخت په تیریدو باندې دلته هر څه تغیرات راغلي دي، او تر یو اندازې پورې تمثیلي دي، اما موږ مطلق حکم نشو کولای. هغه بستر چې د کورنۍ د لحاظه برابرېږي هغه شکل ښځو لپاره برابر شوی نه دی. زه دوه ټکو ته اساسي ټکو ته اشاره کوم. یو، مشارکت دی د خځو او نارینه او په ټولنه کې. په افغانستان کې په واقعي معنا اوس هم دغه مشارکت رامنځته شوی نه دی. دویم جنسیتي سوله ده د نارینه او ښځو ترمنځ. د مونږ په کورنیو کې حتی د ځینو روشن فکرانو په کورنیو کې اوس هم مېرمنې د نوکرو په حیث موقعیت لري. دغه مشارکت چې تر څو په هغه واقعي معنا باندې رامنځته نه شي او دغه باورونه بدل نه شي، دا به ډېره زیاته ستونزمنه وي چې مونږ یوازې د هغه څو ښوونځیو په اړه باندې حساب وکړو چې په ښارونو کې دي او مېرمنې جوړکانې ورځي او پکې تعلیم کوي. اساسا د دې یو ښه حل لاره وه په تېرو څوارلسو کلونو کې تر یو اندازې پورې مونږ خپله هم ستونزه لرلې چې نه یې پرانېدلې. د مېرمنو د دفاع ټولنې حتی یوه وزارتخانه د افغانستان په دولتي تشکیلاتو کې رامنځته شوه په حکومتونو کې، اما دا په واقعي معنا د ښځو هغه مدافع نهادونه نه وو. هغه خلک چې هغه مېرمنې چې د ښځو د مبارزینو په توګه او د ښځو د قانوني ملاتړو په حیث د ښارونو په منځ کې قرار لري، د هغوی په ژبه د هغوی په الفبا باندې هغه ښځې نه پوهېږي څوک چې عملاً د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د عامه پوهاوي کوم داسې کمپاینونه ترسره نه شول چې په واقعي معنا د خلکو زړونو ته لاره وکړي او هغه نارینه دې ته وهڅوي. دا ډېره وچه پروپاګندا وه.
بیرته درته راځو. د ملګرو ملتونو د سکل شعار هم دا دی چې په کور کې له سولې په نړۍ کې تر سولې. له مریم دورانۍ به وپوښتو، دی په ښوونیزو او روزنیزو برخو کې له ښځو سره په ځانګړې توګه په داسې سیمو کې چې هلته دغه ستونزې شته په کورنیو کې کار کړی دی. مریم دورانۍ، تاسو افغان کورنۍ څومره دې ته چمتو لیدلې دي پرته له دې نه چې دوی ته اسانتیاوې نشته، حکومتي او غیر حکومتي سازمانونو ناغېړي کړې ده، خپله کورنۍ څومره چمتو دي چې لونی زده کړې ته واستوي؟
لسک کوم تر اوسه دوی آماده نه دي، پر اوس دوی تر اوسه نه دي پوهېدله چې دا ډېره مهمه ده د ښځو زده کړې. متاسفانه دا پروګرامونه د غي عامه موږ تر روزه در په دغه ځون کې دا پروګرامونه دونه، یعنی دا مسیج سم نه دی رسولی دی خلق ته، نه دی کولای شي، یعنی تر اوسه نه دی کولای شي دا خلق ته مساعد وکړي. دا ډېره مهمه.
انارګلې، تاسو راته دا وایي، ښاغلي بریال وویل چې په دې برخه کې تر اوسه پورې زیاتره کارونه چې شوي دي تر یو حده پورې شعاري وه او اخیز یې هومره نه و. ده ویل چې دا یو ښه فرصت و خو په ښه توګه ورنه کار وانخیستل شو. د تاسو په سیمه کې هم اتمن دولتي او غیر دولتي هلته د ښځو د چارو ریاست شته، دی نورې ادارې شته دی چې د ښځو سره د مرستې دعا کوي، د ښځو د زده کړو په برخه کې کار کوي. د دغه ادارو کار څومره اغیزمن و د تاسو په نظر؟
د ما په نظر زه خپله اول دغه خپل نظر تاسو ته وړاندې کوم. زه غواړم چې زما لور تعلیم وکړي، زه خپله پوهېږم ولې په دې چې د ورځې وتلو سره د خلکو ذهنونه تغییر کوي. خو زه څه پام کوم چې ما د لور امنیت مثلا تامین نه وي، د هغې روزمره ځوان مسوول نه وي، زه هغه ته خپله اول دغه فامیل له طرفه هغې ته اجازه نه ورکړل کېږي. او بیا دلته موږ ریاست تر موږ ریاست داسې یو سمبول ښځو ته هېڅ کار نه ده کړی. زیاتره ارګانونه دي، زیاتره موسسات دي چې بس پیسو یې اخیستې د ښځو لپاره، د ښځو د تعلیم د لوړوالي لپاره. هغه پیسې ټول په شخصي جیبو ته تللی، هېڅ چا ته کار نه ده شوی. دا کوم کسان چې مثلا مکتب ته ځي تعلیم کوي، دوی په خپله شوق او خپله علاقه باندې دوی تعلیم کوي. داسې کسان دي چې هغه دوی روزمره ویني چې مثلا د امنیت خراب ده او د دوی روزمره ځوان مسول نه ده، دوی خپله هم په سرزوري باندې هغه د فامیلو شکنجه په ځان تېروي. دوی غواړي چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. کم به داسې وګوره داسې چندان کار نه ده شوی.
دا ویل کېږي چې یعنې تاسو که څه هم ورته اشاره وکړه چې ته غواړې خپله لور واستوي خو شرایط ورته نه دي برابر، دا ویل کېږي چې خلک نه دي چمتو. یعنی سیده چې تاسو څو کورنۍ به چمتو یي، په مجموع کې آیا ته چې په کوم ولایت کې یې د دغه ولایت عام ولس په دې سلا دی چې د نجونو تعلیم ضرور دی او ګټور دی؟
زما سلا ته خپله درته ووایم، ما خپله خپلوان مې دي زیاتره جینکۍ مثلا د خور لورانې مې دي، خپلوان مې دي ټول په پوهنتون کې دي، ټول تعلیم کوي. زیاتره خلک علاقه لري چې تعلیم وکړي. ولې په دې سه اوس د ټولو خلکو عمومي ذهنیتونه تغییر کړی. خو په اولین قدم کې څه خلک غواړي باید امنیت تامین شي، بیا په دویم قدم کې د بیکاري باید له منځه لاړ شي، نور د تعلیم سطحې ته باید توجه وشي. د خلکو زیاتره پیسې دي موږ باید په وزارت معرف باندې مصرف شي. ولې په دې سه موږ تعلیم سره لوړ شي، هر مشکلات موږ په وطن کې لرو، هر مشکلات خپل ختمېږي.
بریال صاحب، تاسو د دې دوو اغلو څرګندونې واورېدلې، دا راته ووایه چې د دوی په څرګندونو کې تاته څه ښکار شول؟ او بل خبره دا چې کتیر دیار لسکلونه کې کار صحیح نه وو، نو یو ډول کار خو باید وشي. څه په کار دي، څنګه کولای شو چې یو داسې لوري ته لاړ شو چې خزي وتوانېږي خپل کارونه او خپل حقونه په هغه توګه چې په کار دي په داسې ټولنو کې ترلاسه کړي؟
اول خبره خو دا ده چې په هیڅ صورت خزي د ښځو د تعلیم مخالفه نه دي. دا بیا هم نارینه دي چې نغواړي دا تابو مات شي یا په ډېرو مواردو کې دا د خپل مرد سالارانه ژوند پر وړاندې یو احتمالي ګواښ کني، ځکه دوی یو قسم جعلی دیوالونه جوړ کړي دي او دا غا د دوی حکومت کې دا وړې وړې دا د دوی خپل کورنیو کې خصوصا په خدو کې تحمل دي او پام دې باندې د دوی د واکمنۍ یا د امپراتوري جوړې دي. زه فکر کوم موږ په دې برخه کې صادقانه اقدامات ته ضرورت لرو. په افغانستان کې د میرمنو د حقوقو لپاره د هغوی د تعلیم لپاره ډېر زیات پیسې مصرف شوي دي، مګر له بده مرغه دا مؤثرې نه وي. مؤثرې لارې دا دي چې یو واضح کمپاین د تبلیغاتو نه رانیولې، بیا د افغانستان د مکاتبو تر چاپیریال پورې، د بشري حقونو تر کمیسیون پورې، د میرمنو د حقوقو تر دفاع پورې په یو نوي سیستم باندې یا په یو نوې بڼه د دې باندې فکر وشي تر څو خپل مؤثریت ولري. زه ستاسو دپاره مثالونه لرم. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون د امن خونو په نامه باندې ځایونه جوړ کړل، هغه میرمنو ته چې په کور کې ورسره ظلم کېږي تر څو راشي او دلته پناه راوړي. دا میرمنې اول خو باید یو غټ رسک واخلي، باید کورونو نه راوتي دلته. دویم دا دی چې په دې خونو کې هم امن نه و، د دوی لپاره د سر امن به و مګر د دوی د حیثیت امن نه و. دا د دې سبب شو چې د ښځو د تعلیم مخالفې کتلې د ابزارو تبلیغاتو لپاره دا چاپیریال دغه شرایط وکاروي او یوه پیښه د غیر واخیسته او د ښځو د حقوقو په نامه باندې ډېره زیاته اقلام کړي چې دا یو ناروا عمل دی او دا د فحشا خونې دي. موږ ونه کولای شوای د بشري حقونو د نهادونو په حیث دغه خونو ته نجات ورکړو. دویم اساسي مسله دا ده چې موږ وایو چې جنسیتي سوله باید رامنځته شي. هغه دا دی چې موږ اوس هم هغه روشنفکران او خيار د دې ټولنې لوستي خلک هغه هم لا تر څو څه دلته آماده نه دي چې خپلې لوڼې، خپلې میرمنې، خپلې خویندې ته اجازه ورکړي چې هغه راشي په اجتماعي پروګرامونو برنامو کې ګډون وکړي، هغه په اجتماعي فعالیتونو کې ګډون وکړي، د خپل ورور سره یو ځای ودرېږي. لا هم موږ میرمنو ته د بیگانه په سترګه ګورو، میرمنې ته د میرمنې په سترګه نه ګورو. دا یو ډېر اساسي بحث دی، کېدای شي په ټولنه کې به ځینو خلکو بد ولګي، اما اساسي موضوع دا ده چې اوس هم موږ میرمنو ته یوازې د یو جنسیتي تشویشي دید نه ګورو. موږ دا قبول کړو چې په دې ټولنو کې دا د ټولنې یو بازار دی او موږ په یو وزر نشو کولای مزال وکړو. دا باید ومنو چې دې به موږ سره په ټول اجتماعي برخو کې باید ګډون وکړي. د افغانستان میرمنې د نړۍ د مخ تر ټولو په بد وضعیت کې ښکېل میرمنې.
ډېره زیاته مننه بریال صاحب.
آخري مثال دا دی چې تاسو ګورئ یو میرمن سارا کې راګیروي او په هغه شکل باندې وایي نه کته چې ګور کې اخر کې واورېده.
مریم دورانی دی بریال په خبرو کې یو موضوع را بلم را پیدا شو، هغه دا دی چې البته مخکې د دې ته اشاره وکړله چې په د میرمنو په نوم باندې په افغانستان کې سړي د چې کورنۍ مترې وه د پوری دلچسپي نه لري، خو هغه اداري او هغه روشنفکر خلکو چې په دې برخه کې کارم کړی دی، هغه کارونه ملستون زو ډک او په ځینو برخو کې د بشري حقوقو د ادارو کارونو ته اشاره وکړه. څه فکر کوي ولی د ځینو هادونو کارونه په خټوګه پر مخ وړاندې لول او د خزو په شوند باندې خاغیز ونه کړ په داسې حال کې چې ډېری پیسې هم پیولګي دي او ډېری هڅې هم پیوښوي؟
زه فکر کوم هر څوک په افغانستان کې کار کوي هر نه هټنه مخسن د یو موږ ملي نهادونه لرو او بلې د نړیوال نهادونه استنه. نړیوال نهادونه خپل ځان لپاره یو هدف لري او ملي نهادونه هم خپل لپاره یو هدف لري. دا هدفونه متفاوت دي، بعض سیاسي دي، بعض اجتماعي دي، بعض اقتصادي دي. فکر کوم په دا خاطر دا کارونه ناکام شو چې دا هدفونه متفاوت وو، یعنی اکثر اهداف د خلکو لپاره نه وو، د اجتماعي اهداف نه وو. په دا خاطر اکثر اوس په کندهار کې مثلا ډېر موسسات شته د ښځو لپاره کار کوي، لیکن متاسفانه د دوی کار دون تاثیر نه لري. په دا خاطر کې د دوی هدف غلط هدف دي. زه فکر کوم اول باید یو ښه هدف خپل ځان لپاره وټاکو او بل مشکل دا دی دا خبر موافق یم چې زموږ مشران د روشنفکر کسان دوی اصلا په دغه مسله باور نه لري 100%. یعنی دوی اکثر اوسه شک لري چې دا باید ښځو لپاره دا کار وسي که نه سي. دا خپل باید دا مسله خپل لپاره شفاف وکړي او دا عقیده ولري په دغه مسله کې. د دې به بعد موږ کولای شو که انشاءالله موافق شو.
که چیرته ووایو چې غیر دولتي ټولنې یا بهرنۍ ټولنې هم موږ ته سم کار نه کوي، د دولت نه هم خپله تمه پرېږو، ځکه په هغه سیمو کې چې د ښځو سره زور زیاتی کېږي په زیاترو کې دولت ډېر په څرګنده او په سپین سترګۍ وایي چې هلته د موږ واک نشته دی او دا خو د موږ د واک لاندې سیمه نه ده نو چې کېږي. پله افغانان ولسونه مشران او د خپله د ولس دغه ستاسو په څېر روڼ اندي خلک که دا دولت او بهرنی نهادونه بیخی له پام او غرزی ل خپل ول سره په خپل امکانات سومره مرسته کولای شي په دې برخه کې سود جنو حقونه د خزو حقونه خوندي شي او لکتر لګه د زده کړو اسانتیا تر لاسه کړي.
څه کوم اولین کار باید دا کار وسی چې دوی د خلکو اعتماد په لاس کې راوړي. دا په وخت کې خلک فلسه اعتماد وکړي، حتما ست خبر هم اوري او عمل هم کوي. او زه فکر کوم موږ افغانان بهتر د هر بلکې یعنی کولای شو دا کار وکړو او کولای شو خپل ملت او خپل خلکو قناعت ورکړو که دا کار زموږ په فایده کې دی.
بریال صاحب، تر اوسه پورې چې د ښځو په برخه کې څومره کارونه شوي، زیاتره په ښارونو متمرکز و، په هغه سیمو کې چې نام نه دي هلته نه دي شوي. کېدای شي نام نه په منطقو او په سیمو کې دوام وکړي، دا حالات همداسې ګډوډ پاتې شي. په دغه سیمو کې خپل افغانان هغه خلک چې خواخوږی دي، د تاسو په څیر ژورنالیستان، د مریم دورانی او انارګل په څیر خلک چې په ټولنو کې فعال دي، په یو ډول نه یو ډول څه کولای شي چې پرته له بهرنیو موسسو، پرته له بهرنیو ټولنو، په داسې لارو چارو ولسی لارو وکولای شي چې د خلکو د بیدارۍ سطح پورته کړي او لږ تر لږه هلته ښځو ته که ټول نه وي تر حده پورې د خوندیتوب حق ورکړي.
که تاسو خپله لور ښوونځي ته ونه لېږئ، نو په دې باور ولرئ چې تاسو به محرم دفتر پیدا نه کړئ چې ستاسو بله لور هغې ته ورشي او ستاسو د المسۍ چې پېغلې شي هغې ته ورشي. دا یو عام اصل دی. په دې اساس مونږ باید خپل کلیوال په دې وپوهوو چې تعلیم ستاسو اشد ضرورت دی. فکر دا یوه سنتي ټولنه ده، دا تدریجي تغییر ته ضرورت دی. دا تدریجي تغییر دپاره مونږ په افغانستان کې ډېر څه نه وکړي. تر ټولو ښه ابزار چې زمونږ په لاس کې دی هغه میډیا ده. دغه میډیا کې که الکترونیک دي، که چاپي رسنۍ دي، که راډیوګانې دي، موږ باید دغسې خپرونې ولرو چې په واقعي معنا باندې خلک وهڅوو چې هغوی مېرمنو ته اجازه ورکړي، خپلو لونو ته اجازه ورکړي چې مقصد ته لاړ شي.
د ښځو د حقونو دوه فعال مریم دورانی او انارګل او دغه راز یو افغان خبریال عباس بریالو چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د عواملو په اړه په بحث کې ګډون کړی و. او اوس هم د هغې 18 کلنې اتریشۍ نجلۍ له سرنوشته خبرېږي چې په سوریه کې د اسلامي دولت له وسلوالو یا داعش سره یو ځای شوې وه. جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
18 کلنه سامرا کسنوویچ چې له اتریش څخه سوریه ته تښتېدلې وه، د رپورټونو پر اساس په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالو یا داعش په وهلو وهلو وژلې ده. د انډیپنډنټ په حواله د نجلۍ هڅه کوله چې بېرته وتښتي او له سوریې ووځي او د تېښتې پر مهال نیول سوې ده. سامرا کسنوویچ د ویانا اوسیدونکې وه او تیر کال له خپلې ملګري سابینا سلیموویچ سره چې 15 کلنه وه سوریې ته وتښتېده. دغه دواړه ځوان نجونې وروسته د اسلامي دولت یا داعش لپاره د تبلیغي پوسټرونو په سمبول بدلې شوې او د دوی عکسونه په خورا زیاتو ځایونو کې خپاره شول. د داعش وسلوالو د ځان لپاره د تبلیغ په خاطر د دغو دواړو نجونو خورا زیات عکسونه خپاره کړل او په ځینې ځایونو کې داسې معلومې دي چې کلاشینکوفونه یې په لاس کې وي او وسلوال سړی یې شاوخوا ولاړ وي. خو د اکتوبر په میاشت کې داسې رپورټونه هم خپاره شول چې سامرا او د هغې ملګرې سابینا په سوریه کې د روان قتل و قتال له لیدو دومره په تنګ شوي دي چې غواړي بیرته خپل هیواد ته ستنې شي. د اتریش د کورنیو مطبوعاتو په حواله انډیپنډنټ لیکي چې سامرا کسینوویچ په رقعه کې د داعش وسلوالو وژلې ده. انډیپنډنټ وایي چې د اتریش یو شمېر کورنیو خبري رسنیو دغه معلومات د یوې تونسي ښځې په حواله لیکلي دي. د دې ښځې نوم نه دی اخیستل سوی او رپورټونه وایي چې دا هم د اسلامي دولت له وسلوالو سره د یو ځای کېدو په خاطر سوریه ته تللې وه او په رقعه کې له دغو دوو نجونو سره اوسېدلې ده. دا ښځه بیرته خپل کور ته ستنه شوې ده. د انډیپنډنټ په حواله د اتریش د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې او دغه رپورټونه یې نه دي تایید کړي. سامرا او سابینا دواړه په خټه د بوسنیا وې. د دوی میندې او پلرونه په بوسنیا کې د کورنۍ جګړې پر مهال اتریش ته تښتېدلې وې. سامرا او سابینا د 2014 میلادي کال د اپریل په میاشت کې ترکیه ته تللې وې او داسې